سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د 9 میاشتو پر مهال له ایران او پاکستان نږدې 1,28,000 افغانان خپلې وطن ته شوې د غیدارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,13,000 نور له پاکستان راستانه شوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي دغه ادارې نه دی ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي په دایکوندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي د دایکوندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانې ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ د مرکز نیلي په یو کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندوارې میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبوره نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره د روپتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداري ورکړي چې په ایران کې د ورستیو ناکارارۍ پر مال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده د بیانیې 215 لاسلیکونکو ویلي په ایران کې د معترضانو ورستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي په بیانیې کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول خبرونه مو واوریدل ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ده پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودغونه کوم جنگ وو په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغېزو په ارتباط مرکه کړې
دغه سي پیخي د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي د دوی په تجارت باندې د دوی په ژوند باندې د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي او دا څرګندوي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وزپی
ملګرو ملتونو اندېښنه خودلې چې طالبان داخلي بې ځای شوي له موقتی کمپونو باسي د ناروې د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه خودلې او ویلي چې طالبانو په دې ورستیو کې د بادغیس لیو لند مال کمپا شاوخوا شل زره بې ځای شوي کسان ایستلې
له دغو بې ځای سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي
په کابل کې هم یو سرپټي د کرکټ اکاډمي جوړه شوه
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځنګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه سې شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خوال رسنیو ویډیوګانې خبرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تنې وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله، تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماشام ځانو پر ټک ټک کودغونه ځانن کم جنگو په دې کې شل ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازک خطر سره مخ وو. اوس داس جنگ درېدلې دي. نو
په سپین بولدک هم د لشتر لژه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسټه جوړ کړی چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو وسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سیوی دي پرداکورو پرداکلو پردا باندې یعنی الته وس خلک دې ته مجبور سیوی دي چې د ځای نور ته پریږدي.
په سپین بولدک سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلون رئیس غواړي د افغانستان درې کلی مازل، لکمان او شیخ محمد لاندې کړی او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1994 مریض کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لکمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه وشتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرونه وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا د پیسوی او جګړه ورنشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څوم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغه سي وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپل سر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کو دا ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارونکي عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسنی امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغلته تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغسې شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلي دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه په کار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته د هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوې نه وي، په شا شوې نه وي، او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بېلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پارونکي اعمال ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي، نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې، دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د ورستې شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیشنه وشو چې د بادغیس له یو کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بي ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمه ده چې په دغه ولایت کې خپل اصلي امینو تستانسي. خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د ننه یا هم اطراف کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک په خپل خوښه نه بلکې مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځای شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروی د کډوالو شورا رئیس آزادی رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شبي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شوی ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروی د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوی د پاتریس له دې کمپ د بې ځایه شویو ډیر اخراج شویو کسان نه د خپل ماشومان مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شپیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شپیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالی او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیار لزر اته سوا شپېته او 15 شپک سوا 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولی یو کنه په دیاړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د امرسان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنی دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه ورستۍ پریکړه ځندولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د دسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سویل شاین په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د وسني حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل په علاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاس کول لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عملي بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه.
زه فکر نکوم چې نړۍ ته دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول ځکه ځنډولي چې طالبان د خپلې واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه څه چې طالبان یې نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 میاشتو کې له شپږم ټولګي څخه پورته انجونې ښوونځي ته لتلو منع شوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشي تلای. په حمامونو او ورزشي کلبونو هم بندیز لګیدلې دي. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوست هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنوي نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه استل شوې دی وای چې په ژمي کې ورسره نقدي مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ وي. بل لور ته مسولین وای په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استاذ لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تامل لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې مشت وزیرستان یو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامېسته نقدي مرسته ترلاسه و امیر د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-1500 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکل په زمي رسیدا چې اسوي ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکو مرسته په سمته ورسېدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کیږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرم شوې دي، پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونسیار نه یا د دبلیو فی نه یا دا سندره ملل متحدره د بهر نمیر دا حال هوډ چې مشتره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وای دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوست دلری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
دا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټې څلوېښت بیا کله د کاوي بیا سپینټېري سکه پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نن ابزي نن هغه چې بېرشي ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دیار وخت مو خوستې دي دا دوره ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیلو د سرای اوسیدونکي قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله د په اساسي ډول وڅېړل شي.
می چې کله کار دغه راس کو په مخ یارته ویلو چې تاسو ته مرسته هغه وخستې مو دا لنجا هغه چې وسړی شا وخستې کار ډې مو سره داش نه ختي مو سره دا وخستې چا د ثبت هغه خیر و چې نه بیا داسې کمپیوټر شو خو دروي غا نه وي چار نه وخستې دی پټو سټیټ باندې نه ور کوي د الله دې پر ټول نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دې چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته ویل دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلي. نوموړي ویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یو حل لاره ورته وموندل شي.
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پنځوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې ده. دغه اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغله. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبي کمپلیکس لوري د ازل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټه کرکټ اکیډمي پرانستل شو. دغه اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده 13 ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شو. د ایوبي کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اکیډمي د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خارګوټي د خپل خبرو خبرو په دوام کې داسې وایي
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده هغه د اسټرالیا میډ دی. د دې وکټ چې کوم دی هغه د اسټرالیا میډ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د اسټرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي په دې اکیډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکیډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکیډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړی ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکیډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د دو زمینه مساعد شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محرومه کېدل. نو همدا وجه وه چې مونږ دغه اقدام وکړو چې تر څو سرپټ اکیډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا څلور میلیونه ډالره پانګه چونه کړې ده چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکیډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې افغانستان کرکټ زلاند وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې چې هره ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپین بولدک چمن په ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لا غیډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختی د پاکستان له لاسه ده. همدارنګه زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو ته د خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګه شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو بیا نو هنارابانی کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
وخت اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي لجنې